سی دغه دفتر د جولای په 20مه په خبر پاڼه کې ویلي و چې دروان کال لپاره د جولای تر 19مه نیټه پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نه سي، ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 500 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 500 اوریزه لوبې پیل شوې دي. د لوبو په اول ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبي وکړي چې د یو شپې تو منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په بریا سرته ورسېدي. ټاکل شوی د لوبو دومه ورځنۍ لوبه د مسعینک او بوست لوبډلو ترمنځ ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اګست په 16مه په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لیست ای 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالۍ کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک، سپینغر، بندي امیر، آمو او بوست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړي چې یادې لوبې د یو شپې تمنډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدي سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې خو وزریدل. د امو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیعالله شینواری ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولیدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبې ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایند سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشال راډیو ته وویل:
فکر کوم لیست سیالۍ به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونټ کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپچونه کې، که توپوهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهر شاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې ښه کرکټ او خاورې سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپله خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې اندکه مخې لوبه تر سره کوم او همدا کوشش چې د سلوبه تر سره کوم چې ټیم ته می ګټ او رسیږي او پاغي الحمدلله دغه د اول ځل لیک کامیاب شوم. پکې
سپینغر لوبډلې ته د لوبو په اول ورځ قیس احمد څلور مهمه وکټې واخستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانیده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبي ګو همیشا د غړ غړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران سره غږیږو، دغه کوم مشوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي، نو ماغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو. کوم نوی ځوانان راغلي د دې لپاره د ښه اپورتونټی دا چې موږ د دې سره په ویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو، ګسپینران سپینران سره خپل ورایټیان ورته خایو او که بیټسمنانی بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خای نو امغی.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په خوست کې د لیست ای 500 اوریزو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنجشنبه د اګست 28مه مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې نندارچیان ورشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی، له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د وو یا لسو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکراینی چارواکو وویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبې د ورځې هوایي برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیا فشار راوړو چې جګړه ودروي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د زلنسکي په ټکو یوازې په زور او فشار پوهیږي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 504 اویا بی پیلوټ الوتکې او څلوېښت توغندي توغولي دي چې ملکي تلفات یې رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناوو ته یې د پام وړ زیان اړولی دی. د اوکراین لویدیځې پولې ته نږدې د زکارپاتیا د سیمې د موکاچیوو په منطقه کې یوه تولیدي فابریکه چې ملکیت یې د امریکا دی په نښه شوې. د زکارپاتیا سیمې والي میروسلاو بلیتسکي وویل چې دا یوه ملکي فابریکه ده چې اکثر د کورونو د اړتیا وړ سامانونه تولیدوي. هغه زیاته کړه چې دغه فابریکه د کالیبر ډوله په دوه توغندیو وویشتل شوه چې له امله یې اور ولګېده او په 2000 متر مربع ساحه کې اور خپور شو. د زیانمنې شوې فلکس لیمیټډ فابریکې د عامه اړیکو رئیس کونور فلپس وویل چې دا فابریکه هیڅ نظامي تجهیزات نه تولیدي، نه یې عرضه کوي او نه یې ملاتړ کوي او د کافي د ماشینونو په څیر ملکي تولیداتو باندې تمرکز کوي. فلپس زیاته کړه چې یو څو کارکوونکي او قراردادیان ټپیان شوي دي او شپږ کسان د طبي پاملرنې لاندې په روغتون کې پاتې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبا وویل چې په موکاچیوو برید جدي زیان او تلفات اړولي او دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو هڅو سره په تضاد کې دي. په اوکراین کې د امریکا د سوداګرۍ خونی رئیس اندی هندر وویل چې دا په اوکراین کې د امریکا د سترو پانګونو څخه په یوه باندې د روسیې د توغندیو واقعا وحشتناک برید وو. نوموړي په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې دا یوازې په اوکراین برید نه وو، دا په امریکایي سوداګرۍ برید وو. هغه زیاته کړه چې روسیا نه یوازې اوکراین ویجاړوي، امریکایي سوداګري هم ویجاړوي او سپکاوی کوي. هندر وویل چې کله دوه توغندي په فابریکې ولګېدل شپږ سوه کاریګرو پکې د شپې په شفت کې کار کاوه. هغه وویل چې د حفاظت او خوندیتوب د شدیدو مقرراتو په نتیجه کې د کاریګرو ژوند وژغورل شو. هغه زیاته کړه چې دا سیمه په اوکراین کې تر ټولو آرامه سیمه ګڼل کېده، مګر نور داسې نه ده. نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه وغوښتل چې د امریکا د تجارت ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په خواله رسنوي کې په یو پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد وکړ چې ولې اوکراین ته نورې وسلې نه دي ورکړي. ټرمپ وویل که ناممکن نه وي نو دا ډیره مشکله ده چې جګړه په یرغلګر هیواد باندې له برید پرته وګټل شي. ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې وضعیت په یو ورزشي مثال بیان کړ او ویل که چیرې یو لوبډله عالی دفاع ولري مګر د برید کولو اجازه ونه لري د ګټلو هیڅ چانس نشته. د تیرې دوشنبه په ورځ د اګست په 13مه د واشنگتن په مذاکراتو کې موافقه وشوه چې له جګړې وروسته د اوکراین د امنیت تضمین لپاره به د اروپایي هیوادونو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ یو پلان جوړ شي. د واشنگتن مذاکرات وروسته د اروپا او امریکا پوځي پلان جوړونکو خپل غونډې پیل کړې ترڅو د امنیتي مرستو بستي وټاکي او د نهایی پریکړې لپاره سیاسي مشرانو ته وړاندې کړي. د متحدو ایالاتو، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیې او اوکراین د دفاعي چارو مشرانو د اګست له 19مې څخه تر 20مې پورې په واشنگتن کې غونډې وکړې. د متحدو ایالاتو دفاع وزارت پنټاګون د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اروپا پلان جوړونکو پوځي انتخابونه وټاکل چې د متحدینو د ملي امنیت سلاکارانو لخوا به اور باندې مناسب غور وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي او دا حضور یې د اوکراین په ځینو برخو کې بهرنۍ مداخله وبلله. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څېړل کېدای.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د یوشمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زدکونکي او استادان وای په دې ورستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې کړې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې ده. دا سرګندونې داسې مال دی چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبان حکومت په هنه وزارت ویاند ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دی رسیدلی، خو له کندهار ځینو خبری سرچینو د موضوع ازادي راډیو ته تایید کړی ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په دینی مدرسو کې د خزو او انجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې یې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړي دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسیدونکي او د دینی مدرسو د خزینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم پر راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل.
مدرسه باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه ویلې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسه باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه ده ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درېنه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول، خو په دینی مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دینی مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېچا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوت یې کړي دي، سره فقط صرف دغومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د اومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
راست است، البته معمولا 70 درصد درس ها درس های مدرسه می باشه، 30 درصد دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو اویا سلنه درسونه دینی وو او پاتې 10 سلنه یې د مکتب عصري درسونه وو. خوله بعد مرغه اوسی ویلی چې د دې نور نوی
خدا موضوع ایواز پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وی او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د خزو د محدودولو ټینګار کیږي. په ننګرهار ولایت کې د وی مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده دي شاید ما چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوند زیاتره مدرسې څلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه محدود کړی دي. لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات د نجونو مدرسه ده،
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د خزو او انجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هیبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبیعي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس له خپل اصلي ماهیت اړولې دي. له کندهار ولایت ځینو به خبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه، وی ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې پخوا بندي سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي، دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوي داسې مهال خبريږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم انجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او انجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خبرونې له لارې تاسو کولای شئ خپل لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
آزادی میلمه.
احمد شیبر یمشی چری فضل احمد انیس د آزادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سیم ژوندې اوسه سلامت اوسه جناب شیبر صاحب.
کور ودان انیس له تیاتر او فلم سره مو سرنګ رابطه ټینګه سویل
دا څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفه ونرمنده سې پښتنه وکي په دې برخه کې نو وای دای اوس دا کې سال ده کنه
اټس
ا لانګ سټوري زما غیمه به څه وبوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې کې د هغه روختون د ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کې کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چول دا ستا کردار دی دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړې نه چې په شي نه پوهېږي که نه نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم دي چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي خو په هغه وخت کې ماته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه کښې زما رول یې خوښ سوی ول دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي
نه دې تشویق کړی
نو ما راشه و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دی دا څنګه څه به خندا کار څنګه څه ساتي رې دي څنګه غري دا فکر زما سره سره و بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شارت د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو چې کوچ په شار کې دغه مو کوله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک کول ادم دې کار ته مخ کړ
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې
زه هلته په یو دوکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت څه وشو کله به درس وایه د هغه څخه وروسته بیا پس له وخته بیا زه هلته هغه دوکان ته تللم هلته ما زه شاګرد وم نو کله نا کله چې به استاذ ما ته یو شی ویل چې دا داسې وکړه ما به داسې یو اکټ کاوه که نه نو هغه ته به ډېره خندا ورله ما ته به یې ویل وایي ته ډېر نټکي یې نو بیا د چاچ واده و د دې بیا یو ورور چې نور ورونه په روغتون کې ډاکټرانه د دې یو ورور بیا وه هغه مې دې دا زموږ د وڅنګ ته دغه دکان یو د موټرانو د مبلینو د بدلولو د دغه دکان یو نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې و د دغه واده و نو چون موږ د دسر ګاوډیانو ځکه دا واده ته موږ زغلی والته چې موږ زغلی دی ویل چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نور ټول کسان پر راځي خو د سیو چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکي ساتیرې دی اسې د عملګور دی او ساتیرې د پاردس نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم میکټر مسی پیدا کولای دا دی میکټر په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ماته زمې دلې په هغه وخت دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا په لاس کالدار مې په هغه وخت
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې سه تاسې ذاتن هم د هنر استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سه په ټول ژوند کې نقش لري د دوه لیکن یو بل ډیر مهم شی سه په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه ډېر په تعصب سره وایم چې د افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست زه فکر کوم چې د افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلهنده پکښې کې اخته یو ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ به نور خلک راتلل زموږ په هېواد کې به زموږ کارونه کولی متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو په نورو هېوادونو کښې لالهانده ګرځو خبره په دې ځای کې وه چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو هم چې زما پلار وفات شو نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و یعنی کوڅه په کوڅه جنګ و مړي و ټپیان و داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرار کرار رالوېدلم چې درس مې وایه مسجد ته تللم سبق مې وایه او دغسې مې مکتب وایه نو بیا چې کله موږ لاړو خو د مهاجرت ژوند بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو بیا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو. او زما مور چون ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې وو چې تاسو ته بهتره معلومه ده ته د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی اقتصاد بیا په پردي هېوادونو کې بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان درې نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو نور نو زما څخه بیخي مکتب پاتې سو زما څخه هر څه پاتې سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون سوم په 2004 کال کې ما سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړل. بیا و چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه ما لوستل دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې نشان په دروستي کې د کړی دي او لوستل دي او ځینې شان ځینې د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم زه اکیډمیک نه یم متاسفانه زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتل چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او اولاد یې هم ژوندې او پر کارونه دې برکت شي. نور موږ په کندهار کې اکیډمیک کسان چندانې نه درلود هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الانده دي ټول اماتور دي بشاره کړي.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی و مې جګړې وې په کندهار کې د دې جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره پیاده به
خنډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جناخوال او بحثيات سي او دا یو څه چې دا موږ دلته راغلي را مانجر سوي اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زه ځم چې اولادونو پر سر اخیستې وم ځکه دلته راغلم دا اولادونو دا انډیا د پاره زه دلته راغلم زه د خپل ځان د شوق معنا درلودي چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو د پاره ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې چې سوي دي دا یو څومره چې موږ مهاجرو په الته اوسې دلته په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای را باندې حسابې مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه اپاتو کا اپاتو زماده کې شو ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې چیر شوی دي
هغه
وخت دی هغه دغه وخت دی ډیری داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت د موږ د غوړ توایو برو بازار ته وایي دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشرور په لاس نه ویلو روان زما د خاله کور ته تللو موږ د پښو ته باندې په هغه کې غریبي او مسکینی وي دا ډیر دغه نه موږ دلته روانو دلته دغه وخت مجاهدین رااله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی داسې وښتي چې وزار سو زه چون کشرم په جنه پیدلم چې دا اوس دا سړی وزار سو ما د مور څخه لاس لکی او دغه ورونه زسته چې اله سړی وزار سو اسره ته ما روزه سره اوسه دا سره ته ورلم په واقعیت کې ځا سره د ښه څوب چاغه بشاره په داسر وشته سوي بيخې د کوپري جلاو په دا وخت کې زه د ورته کېږم بیا یو څوک داس ټکان کې چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته د سره گزارو او زه ته ورلم ورته ودرم بیا څوک داس ټکان کې چې از ما د سر سره داس دغه ورته ولې بيخې د فلمي صحنه چې تاسو ما په زم کې راځي دا دروازه داس ته ولې راته ضربه کې چې د تختې د دروازه ټوټې راځي پر ما باندې مشته زه پر د سړي دغه پر وزم د بیر څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړی زما مور ما خاطر از زه د مور خاطر زه د مور چې اجر هي جانې ما په دغه کې ماته د څه چې په لاخره کې شو دا شوز رقم د غرض کې خدای دی وو دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې دا کې وسته مشتلی وای نه یاندا څه حالت دی دا څه نورم چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه بیا موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي دلته راپور راغلی چې جنگ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید داسې کوچ آباد کوچ آباد به بل سیمه هلته چې مشکل وزان ته مجاهدین د دغه مخ ته ناست د مسجد مخ ته ناست او پاکستان دی موږ نو داسې حالت چې دلته د ورځې ټوله مړي سیمه چې موږ په دامور خیجو او په دالاره باندې زو د چا لنګوټه سره پرته د چا وینې بیږد چا چې موږ په دامور کې زو بیرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصلا جنگ دلته دی نه شپه په کوچ آباد کې بیرته شیر سوخته ولاړ سي بیرته پر امر الله باندې موږ په پښو باندې د کښوځي او کښنیارو د دغه په تنیمه شپه بیرته راځو کورته او داسې صحنه خو مې لا هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناست چو چې هلته جنگ دی دا د درېمې ناحیې د کلاپسیل کوڅه ده چې په کندهار ښار کې چې موږ هلته ناست چو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول ښار بند دی موږ په دا کور کې ناست چو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیژلی سړی دی دی دوری دوری کیږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کې ښځې ټوله په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو ته کوچنی مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ دا ډېر بد حالت دی داسې شهیدان شوي دي داسې حال دی چې د باندې څوک نه ووځي نو ټکان ډېر چنګ ټکان او ډېر چنګ بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اچون دا افغانستان کورن تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورن دی یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی دا یو کور سره بل کور سره اوري دا کور کې چې موږ یو کور سره اوري او ځکه چې پلانه یو ورکو به خوراکه نو دوی ورپورته کیږي د خپل د څا د خولې څخه سوروبۍ پیسلای او منګی اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کس ته وګور کی دا اخو د هم پر د تنجیب شتل کیږي او دربر الویژ موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما دا سپیاد چې زستو کله پټ کوم دا سانه سما مخت دا نو ډیر
زده د انیس د کوم کلونه
دا هر کلونه و چې زما خو دا د کار مې د کیک نه دی پیاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه څنګه جنگونه و نه دا جنگونه نه واز دا چې په کندهار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي په یو نابلده شار کې احساس دي څو په پایل کې
زه انته په داسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو شونتي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړه خو زما څه پاتې شوې نو زه به چې وکم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړې هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به یو ریډي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شام کې دا جواری په خوا دا شته دغه کې بیا یو بل ملګری راته وویل چې زه به خپل ملګری ته وایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد ته چې کونجو دا کونج باندې زه ودرېدم ریډي مې ودرول او دا جوار مې په خوا دا جواری کې ما شو کې سی پیدا کړی بیا ورسته مې دا دغه کوله دا دی ګولا ورته وایي موږ په کندهار کې نوې ورته وایو دا یې خی به مې د کاوه د ماشومان ته به مې نه رنگ برنګ شربت پوره چی په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه بس څه پیسې د شپې دا کوله او مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري و دې شي مکو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې ته څو پوره زده چې چلی ژمې او څو څو دا کې سره وانی دا خو نو شاینده نه لري بیا ما هلته د خامتوزی کار شروع کړ دا از مشتاز خلک چې از ځینې کسان کې چې د کاري ورته وایي ځینې خامت په زیور ته یا ګوند زیور ته بیا د چا سره هلته په اجنبي روټ کې ځالته شاګرد سولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل استعداد مې د ځینې شان درلود چې شر مې زده کوای سو نو په ضرب د یوې میاشتې زده د دې جوګه سولم چې زه افتیز موس دغه څه واخلم یا خپل کور زمه ځي واخلم بیا شو سو بیا مې هغه کار تقریبا تر 2000 سلرم کال پورې لکاوه او سره په سان کې مې د تھیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خاله کوم خندول
شه شه نو بیرته وس تھیاتر تراشو تھیاتر د شې د سی په پردی وطن کې به تاسو زمينه مساعده نه وي مثلا اوس په جرمني کې دغه سره
بالکل دلته چې کله ورځم چې زور ته مدي دلته شاش پیلر ورته وایي دا ممثل ته ہمبرگ فرانکفورٹ مثلاً کول نو داس داینه کدا وای بیا تا کولای سو چې دا خپل کارونه په مخ بوز بدل تا شي نسته انو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولای سم چې دا غټ شارونه ته لږ نو کې ورنږدې سم او ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې په دازا کې خدای ته مه ستا چې یو غټ شار ته لږ څو ورنږدې سم چې د خیر سره
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پر دې تو وساس لانه د سوې
شخصی نظری ماں تک ہنر در جائے چی بس ہنر دی ہر چاہ شکار کری بس ماں تصاعل ہوا ماں تو پن نہ کی خراب کار چی اگر کمی دخپنی کمی دپردی نہ اگر تھا نہ اگر سب خراب معلوم
دی هنر په برخه کې دی تمثيل په برخه کې د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ سته یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي په جرمني کې ډیر نور افغانان هم سته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري په ارتباط کې نه استي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي
فلم جوڑے دی برلین کے چارے پر مخ اڑل کے در جماعت ای میل ہو فلم جوڑو خپل دغرا واسطے پیسلا اسناد را واسطے
دی افغانانو بخشی دی افغانانو فلم
او دی افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله شوم ما ډیر خوشالي او تواسته ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږ یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو تاسو باندې بیا خلک نه پیژم چې په څه خاطر په شاسو چې زه نه پیژم زما عمر تقریبا 15 سال وش کولو ته رسیږي نو نه پیژم چې زما عمر ډیر لوړو څنګه واده دي
په هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو یار عمر لپاره کار ستا
نو نه پېژم اوس هغه کدا شي و زم خبرې بین اوس
خیر دا خو هغه ستا البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد دی وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو غل افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
تاسو داسې کسان پیژندل په هغه کلونو کې چې په افغانستان کې کار کوو او تاسو ترې متاثر شوي یاستئ چې دا خو ښه کار کوي
ما په هغه وخت کې خو چون زموږ د مهاجرت وختونه چې و دغه د 1993 چې زه کله د کوټ ښار ته مهاجر شولم کنه مثال ته اوسېدلم هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا به د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم او فرار فلم او صبر سرباز فلم او د کندې زوی فلم او گرداب فلم او هغه موږ نه کوم یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته مونږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه وز موږ خلک څنګه و د هغه د لار څخه زده د زنده زنده چهره سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما په کته په کته یوازې یوازې په دغه پخوانی ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندۍ لري لیدلې دي انور مرتاز باندې مې فضل صاحب لیدلې دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه لیدلې د مقصودی صاحب سره مې ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدلې دي نور نو دې کنده ارته تشریف اوري په هغه بزنه و ستللی و بل ځای سفر درلودې، نو دغسې یو حالت سره مثلا نور مې نه جلدی چې په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې کوه په خاص ډول په کندهار کې چې خپل وسانی ورته ویلې یا دوی د تیاتر برنامې درلودې، په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې وه په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبدالسمد رفیق و دا مثلا یو ښه ممثل و زموږ د کندهار د خپل په سلامت فضلي صاحب و یو ښه ممثل و اسد کاکړ و عمر پټان و دا د هغه وخت ممثلین وه چې بیا وروسته دا د دې صحنو د دې تیاتر ځایونو ته غوړونه ورته سوله، بیا دې بیچارهګان د کندهار پرېښودلو ته مجبوره سوه او ځینې شهیدان سوه بیخي په کندهار کې. خو زما سره دا فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دی په کوم ممثل پسې بیا سوټه یې راخیستي، مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم. او انشاءالله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار ثمره یو څه څه وینم.
څرنګه مثلا ثمره یې وینم؟
ثمره په دې وینم شیبر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زاهشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور و سمی غیرتمل و مثلا جاوید احمد وطنیار و او احمد جاوید عبید و اوجی جان ابراهیمی و دا د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهي لیسې څخه یو دوه درې ځوانان دغسې مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همسول د غنو سره علاقه درلوده، نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ. نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی، بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثیل ته دوام ورکړ. لومړنی خبرونه مو رادیوي راپیل کړل د آزاد رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب د خدای ژوندې لري چې اوس په ګون کې دی، هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح ځې د برنامې لیکوال او ممثل او د تمثیل برخې ټوله ما مخوله. دا هغه وروسته شپږ میاشتې ما هغه خپرونه وچلول، بیا نو هغه چې کندهار راډیو تلویزیون کې مو برنامه شروع کړه راځي چې وخاندو چې وروسته مې نوم بیا ورواړوي خوږې او ترخې مو کړله چې د جمهوریت تر سکوته پورې لا تقریبا دا خپرونه چلېدل. نو هغه د تمثیل رنګ او خوند او هغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثیل کوي، یعنی بده نه ځینې راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپله د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلې نه تاسو نه وای او نه په هغه وخت جمهوریت په وخت کې مستعده خاص ګواښي.
انی سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی، د ډېر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي له جرمنی ژبې شکایت کوي، څنګه ژبه هم څنګه سوي ده؟ څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکړم خو دا به په دې شکایت لازم وایم چې نه به ارزه که چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان دپاره هم د ټولنې دپاره هم د خپلې کورنۍ دپاره. نو یو څه زما د خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویله چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته معنی پاته سي. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله، دا یو دېرش فیصده به ناغیری راڅه کېدله یا به غیر حاضري یا دا یا ها ډېر فکر نه وکړ یا زه خیر سبب بیا ووایه. انو اخر دغه و چې امتحان مې ورکړي هغه د اول لیول څخه دوم لیول ته زه رالم، اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په اصطلاح نه، هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي، بی آیس مې ونه کړي او آټس وایس ولم. نو دا څو سرټیفیکټ راکې او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی 1 چې ورته وایي، دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورت هم سره تړلی دی، دا ته څو کار هم بیا درکړي. خو کله چې ما دې ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو غادي ما ته سی دی ته درې سوه ساعتونه نور هم حق لري چې دا درس ووایي. هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې قدر زه منتظر یم چې ول ځای نسته په کورسونو کې، بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ما ته وایي چې ولا اوسه قانون لغو سو نور دا شهید است. دغه قانونونو متاسفانه چاته پاتا سره بدلی
خو ما تر دې پورې ورکم جرمنی لپاره کار وکي، هغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلوده سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی سپه ده نو ځکه وایم کوم ژبه ش سي دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کې ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کړم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی ان سي د بی 1 سند ز لاس ته راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل قدرت هر کار چې تاسو به تر معلومې شو د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره ته ولا هم زموږ وطندار هغه ته ولا دته کوم موټر باندې سه هم غضب دي چې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه نو دلته چې دې د عشان لکه څنګه چې سړی د باندې خواځه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګور چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی وسره اگر سی بیا ان شاء الله خیر خیرتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم بیا دا غوړسته ان شاء الله رحمان که زندگی و نو اتمن به دا کتابونو دغه خو به خود لري د دې خو ډیر نو وی فرهنګ دی د دې ډیر لري د دې په سلا د تیاتر د دې برخه چې زه ګورم کله نه کله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښینم خو په خبرو کې مې په یو شل پیسه د باندې سر خلاصېږي چې وای قانون د دې اکټو نظر څارم چې څنګه تمثيل کوي کله نه کله د ځاصل دا وایم چې کاش زم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هیله ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مې برخه را سره واخست
خوشاله اوسې شبر
صاحب خوشاله اوسې تاسو درشمن
په هیله
ډیره مننه سلامات